د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې یو ورس بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي تاسو ته په تکراري توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. پښتونخوا ملي یومي ګوند د سند پر حکومت ژغ کړی چې د پښتنو د ځورونو مخه ورسي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی او اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اور بند پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتونخوا ملي یومي ګوند یو ځل بیا پر حکومت ژغ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نوم د پښتنو ځورولو لړۍ ودروي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او ځورول دوام لري.
بسونه ونیسی دا غین لکا روپے غواڑی کسان بوجی وای تت پلانے کار کے پتا پیسے ہیروئن لگوں پیسے راکا بس را روان دیتے نہیں سے او باڑو بانی تے خبر پختان نہیں سے تے کراچی پہ حب بانی تے پٹ پختان نہیں سے جب ملک دا دے چیو پختون ہونی سے لس روز بتانے کے پروت تے او تے ویریفیکیشن نے کی
نموڑی ل غنڈی ورست مشال رڈی تو ویل چی وا اونے وڑان دی پ حیدرآباد کی پولیسو چلور شپیت پشتانن ولی وو چی وازی ات کسان پکی افغانان او نو ټول د پاکستان شناخت کارت لرون کی پشتانو. د سند کورنی چارو نگران وزیر بریگیډیر ریټایرډ حارث نواز د نومبر پر شپړسم ل مشال رڈی سره په خبرو کی ویلی وو چې هیڅوک هم د اجازه نه لري چې پشتانه وځوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قائم پاتې نسي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سوات په کوکاری کې د ګوند غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره یې مرسته کړې ده، خو د ده په وینا که څوک دا نه غواړي نو بیا دوی څه کولی سي. ایمل ولی خان زیاته کړې چې د اتلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. اتلسم آئینی ترمیم په 2010 کال کې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته پر خپل وسایلو د واکمنۍ حق ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یو غونډه کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یو کمیټې جوړ شوی و. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار د نومبر پر 21 سینیټ ته په وینا کې دا ټولي یوازې ګنګوسي وبللې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. په میرانشاه کې پولیسو او ځنګلونو د څانګې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې وسلوالو پرون د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې ملازم په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 23 هدفي برید و. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د سنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري رادیو د رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر پر دروشتم هم 3250 اسناد نه لرونکي افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه تر 3.5 لک زیات بی اسناد افغان کډوال پر تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشتوالی ښودلی دی. په اعلامیه کې لیکل شوی چې په وار وار یې له مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې لرله چې د هند حکومت یو داسې دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام اغیز من ثابت سی. د هند حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اور بند پیل کړی دی. د اور بند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول سوې ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړې. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې معاصره سوې غزه یې ویجاړه کړې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست که د خپرونې تر پای را سره وست نو د نور رپورټونو تر څنګ به دا هم واوري. پښتونخوا ملي اومی ګوند د سیند پر حکومت ژغ کړی دی چې د پښتنو له ځورولو لاس واخلي.
اوس خو خبره دې ځله بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباري دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ترې اخلي، رشوت ترې اخلي.
خو د سیند حکومت دا تورونه ردوي. عوامي نېشنل ګوند خبرداری ورکړی دی چې په اساسي قانون کې سوی اتلسم ترمیم ختمول به پاکستان ته سختې پایلې ولري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو معلومات وایي چې په صوبه کې غلا او شوکي بیخي زیاتې سوي دي.
د راهزنې او ډکیتۍ دا یو لهر شروع دی. تاسو وګورئ دا ډکیتۍ ګروپونه دي، ګرفتاریان وشي، پولیس یې ګیر کړي، خو بیا عدالتونه آزاد کړي، نو دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده، دا به دقسې جاري وي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پښتونخوا ملي اومی ګوند یو ځل بیا د سیند پر نگران حکومت او پولیسو باندې ژغ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سیند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو له ځورولو لاس واخلي. دا خبره د ګوند د سیند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ کې په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا د سیند نگران حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې هیڅ اتم اجازه نه ورکوي چې د پاکستان شناخت کارډ لرونکي پښتانه ونیسي او پټانو کې واچوي. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستاني حکومت لخوا په ملکی میشت بی اسناد افغان کډوال او نور بهرنیان نیول کیږي او خپل هیوادونو ته لیږل کیږي. نیاز علي نور حال راکوي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال لیډیو سره خبرو کې وویل حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صبح پرېږدي.
بسونه ونیسي، د هغې نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوزي، وایي ته فلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تینې سے او باڑو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې د پښتانه نیسي، ته په قبایلو کې تمیز نه لري، ته په پاکستانی کې تمیز نه لري، ته په افغاني کې تمیز نه لري. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې بتانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. وس په حیدرآباد کې څلور شپېته کسانې نیولو، پاکې اته افغانانو، ټولو پاکستانیانو.
نوموړي وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان په مشال لیډیو ته وویل په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپېښو ستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جی سند او نورو چارواکو سره لیدلي وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلن روان دي.
بار بار په پریس کې مو آی جی ته مو نور زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس خو خبره دې ځله بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباري دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ترې اخلي، رشوت ترې اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړی په سند کې وزوروي. د سند د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته ویلي وو دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو په نامو نیولي وو، کسان بیا خوشی شوی
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے
دے وائی وس ہسوک ہم نہ تنگ ول کی گی تیرو روز کی پہ حیدرآباد کی دا ڈول زنی شکایتوں نہ ترلا سے شوی بو چداغے سخت نوٹس اغستل شوی بو لاغے رستو دا ڈول پیخی ندی شوی کم کسان چنی ولے شوی بو دہاغوئی دا پی جنگلو رستو پری خودل شوی چاہتا ہم دا اجازہ نشتا چد نور صبح خلق تنگ
کریں
دا پاکستان حکومت دا نومبر دا نمبئی نٹے رہا سے دا بی اسناد افغان کڈوالو استلو لڑائی پیل کری دا او در وسا لسکونو سرا افغان کڈوال افغانستان تا ستان شوی دی پختونخوا ملی عوامی گن ترسنگ عوامی نیشنل گن جمعیت علماء اسلام ملی جمہوری گن مدنی فعالانو او بیا ملگرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کے دا واکمن طالبانو دا پاکستان نا دا دغه پریکړه بیرتا خستو غوښتنه کړي خو پاکستان ویلی د بی اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده د ټولو غیر قانونا غیر ملکیانو د پاره ده او د بی اسناد کډوالو بیرتا لیږلو بهر به روان ساتي نیاز علی مشال ریډیو کراچی
خبر کده هر زیوی حالات کا ہر ڈول بھی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
دا سیال کی چھی پا پاکستان کی د ملک پا اساسی قانون یا آئین کی د سوی اتلسم آئینی بدلون په اړه بحث تود سوی دی داسې رپورټونه خپره سوي چې ګواکې په دې بدلون کې د لا ترمیم کولو هڅې روانې دي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې که چیرې د اتلسم آئینی بدلون د بیرته اخیستو یا ختمولو هڅه وسوه نو د ده په وینا پاکستان به قائم پاتې نه سي د خبره نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده بل پلاو د پاکستان سیاستوالو په ځانګړي توګه د مسلم لیگ نون چارواکو دا یوازې ګنګوسې بللې دي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکاری کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي
ہر قسم ہر بم استعمال کرا دا پاکستان دا بچکول دا پارا دا پاکستان دا چلول دا پارا دا پاکستان دا ساتل دا پارا دا پاکستان دا پرمختگ دا پارا کچھ اگر اتاسو اینا گوارے پر بس نور باکی بیا منگم نیو اتل لسن اینین ترمیم خاتمہ دا پاکستان خاتمہ دا خبر دے بماس ہو خکلو سور کی
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی د که واپس اغستو هڅې وکړی شوې نو ملک کې به لوی انتشار جوړ شي
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي دا وغه ډیر جدوجهد د اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خوده شي نو په دې باندې به دې خامخا رد عمل کوي احتجاج به کوي دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے معاشی صورتحال چیرے نو پاغی بانے بہم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخیتا ندیر آگلے خو باز رسانو کی هاگا وقت دا قانون باندے ٹکونا اکرشول کلا چی مرکز کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کے دے دی پارٹی حکومت و او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پزید احتجاج شروع کرو نو دا مرکز او صوبائی حکومت ترمیزه په اختیاراتو تنازع جوړ شو په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول نه امان خبره کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د ډیر اسماعیل خان په درازند کې د شیرانی قبیلې وې جرګې مشرانو تور پورې کړی دی چې ځایي پولیسو ته د نومبر پر 13 پر عمر شیرانی نومې کس باندې سخت تشدد کړی دی. د دوی په وینا کې د پولیس محکمه د دې تشدد کوونکي ډی ایس پی شیر الله پر ضد ګامونه وانخلي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو بل پلو پولیسو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پر عمر شیرانی باندې یې تشدد نه دی کړی. د دوی په وینا دوی هلته د نشي توکو او کاچاک پر ضد ګامونه اخیستي او اوس ور باندې الزامونه لګول کیږي. د دې موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
پډیر اسماعیل خان درازنده سیمه کې د ملي جمهوریت ورزنګ غوند ممبر عمر شیرانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نوومبر په 13 د پولیسو ډی ایس پی سخت تشدد پکړای دی. د تشدد دغه پېښې په براکښه عمر شیرانی ویایي
خود پولیسو ڈی ایس پی شیر اللہ مسجد مشال ریڈیو سرا پا خبر کشید پا عمر شیرانی تشدد کولے الزام پدا ٹکیو کشی ردوی.
درازنده شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی نن په ډیرا اسماعیل خان کښې د مقامی انتظامیا او پولیسو چارواکیو سره په ملاقات کښې څه غوښتنې کړې دي په دغه بره کښې ویایي.
خبر دا عمر باندې تشدد شوی هغې په باره کښې دا وویل چې دا ډي ایس پي قانون خلاف ورزي هم کړې ده او د پښتني روایاتو خلاف ورزي هم ده وشي د دې سړي خلاف د انکوایري وشي او د زموږ علاقې ده بدل شي.
شیرانی قوم مشرونه دا هم وویل چې په 20 نومبر وو په درازنده کې وو د شیرانی قوم یو لویا جرګه وو کیږي که د پاکستان حکومتي چارواکیو تر هغې وخت پورې د دوی غوښتنې ونه منلې بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ کې د نارجستر سویو موټرو د عرضي رجستریشن کار پیل کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کالو لپاره له ټیکس او د قانون څخه بهر وساتي. بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئین ترمیم څخه وروسته یې په دغه سیمه کې د موټرو رجستریشن پیل کړی او زر بیا د ټیکس د قانون په چوکاټ کې راولي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سوات منګوره پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکنډ ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي. بعض سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو بعض سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چې شمیره یې 15 د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکنډ ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر کوي چې د پاکستان د ټیکس د کرنټ چکم نظام دی دا ظالمانه دی ځکه په دنیا کې ټیکس د مالدار سړي نه اغستې کیږي او په غریب باندې خرچ کیږي. د پاکستان ټیکس د غریب نه اغستې کیږي او په مالدار باندې خرچ کیږي. لکه اصل ټیکس چې دی دا هر غریب سړی ورکوي لکه د ماچس تیلې دی یا ټو پیسټ دی یا د خوراک بل څه دی دا سلیو نیم سل آئٹمز دی دا مالدار سړی ورکو دا غریب ګټ کوي. دا شی
عنایت الله زیاده کړه چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري. بیا هم که چېرې دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړی شول نو دوی به سخت احتجاج کوي.
د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیا جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې درنې پلیټ فارم دی، موږ سره په پېښور کې درنې پلیټ فارم دی او موږ سره د ملکنډ ډیویژن دا 15 گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټولې پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامی په دې کې لیډنګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صوبه خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو دپاره دا کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه وي چې هغوی به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي. لکه په ماضۍ کې هم هغوی په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ورکړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه زونه چې کوم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سباو چې یاره یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاص ځای کې درنې ورکو نو دا طاقت هغه لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو 2 کال وروسته پاکستان کې شامل شو نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2000 2012 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړل شو، خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړل شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارضي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د هغې پریکړې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده چې پکې کمیشن د دوی ته د کال 2018 د پارټۍ دننه ټاکنې یا انټرا پارټي الیکشن مسترد کړی دی او ورته یې امر کړی دی چې په راتلونکو 20 ورځو کې دی د پارټۍ دننه دوباره ټاکنې وکړي. ګنی نو د انتخاباتو کمیشن په وینا دوی ته به د راتلونکو ټاکنو لپاره د کرکټ بلا د انتخابي نقش په توګه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج د نومبر په 4 مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند خپل د پارټۍ الیکشن کړی او دوی بې ځایه تنګول کیږي، نو ځکه د الیکشن کمیشن د یاد اپریل کې پر ضد د پارټۍ مرکزی قیادت عدالت ته د تو پریکړه کړې ده.
یو پارټي دیوار سر لګولو کوشش کیږي، انټرا پارټي الیکشن چې څنګه نور پارټو کړو داسې پی ټی آی کړو، موږ ورته ټول ډاکومنټیشن جمع کړی او وربلی اسیس دوی موږ ته اناؤنس کړی. مو به 2 میاشتې فیصله محفوظ وو، 2 میاشتې دوباره انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئی 20 ڈیز. اس منگ پارٹی دا فیصلہ ہو گیا چاہ کم دے الیکشن کمیشن دا انٹرا پارٹی الیکشن خبر ہے چاہے 20 ورز کے پارٹی چیلنج کے دلو فیصلہ ہو پڑا ہائی کورٹ کے ذکر چاہے انٹرا پارٹی الیکشن منگا دریڈی کری.
دا پاکستان پائن پوہا دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وکیل علی گوہر درانی مشال لیڈو توائی چاہے الیکشن کمیشن خبرہ دا آئین اور الیکشن ایکٹ مطابق بالکل سمدا ہو باید دا قانون پٹول گنجنو یو شان لاگو کلشی کم چی ډیر کم په نظر راځي
چې کم پروویژنز دی د الیکشن ایکټ نه آغا د یو ذمہوار جمهوری پولیټیکل پارټی تاغی د پاره دی. مونږ کو پاکستان کې وګورنه یو پولیټیکل پارټی هم الیکشن انټرا پارټی بسې توګه نه کوي، نه هر یو پولیټیکل پارټی بیسیکلی پل دننه چې کم د دی جمهوریت ته هغه نشتا برای نام دی، خو پی ټی آی پراغله ده په نه پکار خدا چې کم قانون دینا قانون په صحیح طریقہ کې فالو شي. کو پی ټی آی باندې نن او شو نو سبا پکار د چپ نور پولیټیکل پارټیانو باندې هم همدغه سي اکشن واغستې شي.
په پیښور کې او شنن کې خبريال لحاظ علي په دې باب لوي چې دا ځخ کاریږي چې یوازې پاکستان تحریک انصاف د موجوده حکومت او ادارو په هدف دی، ځکه تدوی په وینا د نورو پاټو دننه کم الیکشن کیږي هغه هم په جمهوریت او هغه شن شفاف او د قانون مطابق نه وي.
ګورې دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د لپاره دوبو خړول کوشش روان دی، د هغه په هر سیس باندې اعتراض کیږي. په غوی الیکشن کمیشن اف پاکستان دا لګولې چې ستاره پارټي د نن کم انټرا پارټي الیکشن شوه کم چې پولیټیکل پارټیز ایکټ تحت کیږي هغه شفاف نه دی. خو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته پتن لګی چې د نور سیاسي جماعتونو انتخابات ولې شفاف کاری. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د 1997 نه په دې خپل عہده باندې ناست دی. دغه رنګ موږ کوګورو د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن صاحب 1981 نه بخپل دی عہده باندې ناست دی. فندیار ولی خان صاحب 2005 نه بخپل عہده باندې ناست دی. نور او پارټو هم تقریبا دغه پوزیشن نه جدي پیپل پارټي دی او کور سره د نون لیگ شریف برادران دی.
خو بیا عوامي نشل ګون او جمعیت علما اسلام فی دلا دغه تورنه ردوی چې ګنې دی په صحیتو کا د پارټي دنن الیکشن یا انټرا پارټي الیکشن نه کوي. د جمعیت علما اسلام فیډرلی صوبای وین عبد الجلیل جان په دې باب لوویل
تو پوه چې د جمعیت علما اسلام د انتخاباتو تعلق دی نه زمونږ باقاعده سلیکشن نه وي، مونږ روکنیا سازی کوو بیا مجلس عمومی جوړو. زمونږ یو جنرل کونسل دی، پاګه جنرل کونسل کې 15 کسان نه وی لس نه وی شل نه وی سل نه وی هغه کې کم از کم 1000 پوری کسان 1000 کسان پوری وی. هغه جنرل کونسل زمونږ د عہدیدارانو انتخاب کوي، کله یو کس پاسی کی او د چا نوم پیش کی او عمومی یا جنرل کونسل فل فلیج داغی حمایت اعلانو کی مقابله کې څوک نه وی نو هغه سره بیا بلا مقابله منتخب شي.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای الیکشن کمشنر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړی شکیل خان عمرزه هم مشال لیډو ته د نومبر په 4 ویل چې هر سالور کال پس د ګوند دننه انتخابات په خو جمهوری لار کیږي او د هغې وړاندې ممبرشپ کیږي کم چې اوس هم روان دی او بیا د بیلټ د لارې وټونه اچول کیږي نه چې سلیکشن. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشران دا هم وایي چې وړاندې شوی الیکشن دوی سره کمیشن منلی هم وو او بل د ګوند زیاتره غړي دا وخت په جیلونو کې دي، نو په 20 ورځو کې دننه بیا انتخابات کول ګران کاری خدا عدالت ته پریکړه ورسو با دوی کړنده رټا کی د پامړل چې رټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوی په 2022 کې د انټرا پارټي الیکشن غیر شفاف ګرځولی وو او د نومبر په 23 فیصله وروله چې بیا د ټاکنې وکړي کندراتون کې ټاکنو کې به د بیټ انتخابي نخا ورکول لپاره پاکستان تحریک انصاف نه اهلو ګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 6:30 سوی دی. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پښتونخوا ملي امید ګوند یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نور برخو کې دی د افغان کډوالو په نوم د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري، خو د سند حکومت دا تورن ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پښتانه وزوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اطلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قایم نسی. نوموړي دا خبرې پرون د خیبر پښتونخوا د سوات په کوکاری کې د ګوند غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اطلسم آئینی بدلون ختمولو په اړه ګنګوسي روانې دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړه توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 24 پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ښودلې دی. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت پر اعلامیه باندې خبرګون نه دی ښودلې. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ځنۍ اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول سوی ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې موثره سوې غزه یې ویجاړه کړې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه او ریوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزي تړنګ کې پر سیمایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او ماس ډلې ترمنز څلور ځنۍ اوربند پیل شوی. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا حماس ډله یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر ناپیزیدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده، او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې ننوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه د شوار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس لیکلي چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاري او په تیلو بار 4 لاري ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشې سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغه حملې پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو، او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلي وزارت د 300 هغو بندیانو لیست خپور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو لکبل نیول سوي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2,300,000 اوسېدونکو له ډلې 30,000 یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 12,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پېښور کې میشت افغان کډوال یاد رسول وایي چې ټولو کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه لري، خو د په وینا د دې کارډ دوه کال وړاندې بلاک شوی دی. د کارډ نشتون له وجې د په وینا ټولو کورنۍ د گرفتاری او واپسۍ په ویر کې ده. د یاد رسول کورن میرمن شیرینی بیبی مشال ریډیو ته ویلي چې د کور سربرای له پاکستان استنیږي، نو دوی مجبور دي چې ورسره ووزي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې هغه کسانو ته چې کورنۍ پی او آر کارډ لري ورته فیملی سرٹیفیکیٹ ورکول کیږي، کوم چې د پاکستان له حکومت سره رجسٹر دی. نور تفصیل عظمت علی شاره کوي.
کارڈ منسٹر دینو خام خواب میں پامل پاتی کی گی زبزان لزمانو او د پی او آر کارټونو هغه هم دغه داسې واضح اعلان نه دی کړی، لکه خبرونه خواو.
یاد رسول افغان کډوال دی. نوموړی په پېښور خراسان کیمپ کې د لرګو ماتولو او خرص کار کوي. دا یاد رسول په وینا چې پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري، خو دوه کال وړاندې د کورنۍ د 30 کسانو کارډونه راغلي خو خپل کارډ یې بلاک شوی دی. یاد رسول وایي چې د کارډونو دفتر ته سو وار لاړ، خو د اسنادو لرلو باوجود ورته کارډ نه دی ورکړی شوی.
2020 کال کې چې کارډونه بدلول هغه کې نه دی راغلی، ول چې ریجیکټ شوی دی. نو زما 30 کسه پامل کارټونه راغلی دي او یو زما پکې نه دی راغلی. زه د کور مشر یم، سربره یم، د خزه می، د لورګانو می، د زامن می، د ټول اولادونو د نوسو د ټول رااله او زما رانغه.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د ادارې د شمیرو ترمخه د 10 ستمبر نه د نومبر د 28 پورې 2,015,000 بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او انګور اډې د لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. دا یاد رسول کوروداني شیرینبی وایي چې اندېښمن دي، ځکه چې یاد رسول د هغوی د کورنۍ مشر دی او چې هغه په پاکستان کې د اوسېدو کارډ یا اسناد نه لري، نو د کورنۍ ټول 30 کسان به ورسره هم افغانستان ته ستنېږي.
خامخا به ریګونه چې د کارډ نه یو زمنګ کارډ نه خو په منګي را چې دا زمنګ نه ونیسي او دا بوزنه موږ به ورپس خپل باندې دغه کېږو چې دا نه د الکام بچو کینو د سرپرست د کور کنه چې دا لاړو موږ بنځول ته ځایګیا نه سجمه دی ناروغ دی پر دې کور کې ودا څه وکي خپل کورونه شه خپل هم نشه چې دا وکواړي د دې هر سم ټول شپه ورځ خو به مسخره خراب دي څه بده ته ویځنه
ګیروارا
مانیسی. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکو کډوالو کې 3% هغه کډوال دي چې د یری د لاسه پاکستان پریښی دي. یاد رسول وایي چې افغانستان ته په تک کې ورته د جینکو د زده کړو هلته د کاروبار ستونزې دي.
بندیزونه ډیر دي، پابندي ډیره ده، د پسکولونو باندې د جینکانو د الکانو پوره تعلیم نشته، د کاروبارونه نشته دي. نو ټول دا ټول مشکلات دي څخه په دې ګرانه ګرانه کې.
دا خراسان کیمپ دا افغان کډوالو د شورا مشر حضرت حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې ټول ونیم سوا کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري او ټول کورنۍ د حکومت سره رجسټرډ دي.
منگ تا سمو دا مخ کے دا پاکستان حکومت دا فیصلے سے رسم خبر را کر شو آغا سوب چھ غیر قانونی طور دلتا اسی گی غیر راجستر دی تا سے آگوی تا آگاہی ور کئی چھ آگوی دا حکومت فیصلہ ملی کے اوسی لال شیخ پر وطن تلال شو منگ بے دا کیم مشران و آمدگا سے پا کچھ ہو کے پا کیم کے کمپائن ہو کو آغا خلق سر ملاقاتو نہ وکڑو آغا خلقم دے تا وادار کر چھ آگوی لال شیخ پر وطن تا و پزل دا خدای دے کم پامینو نے چھ منگ سر آغا سی غیر راجستر و آغا طول تلی دے افغانستان تا دا غیر نصفائی شوی را کن
دا ملگرو ملتنو تا کڑوالو دا ادارے یونیسیار ویان کہ صرف ریدی مشال ریڈیو تا اویل چھ دا کم کورنو دا غڑو کارڈونا پس وجہ بن شوی ہاگوی تا فیملی سرٹیفیکیٹ جاری کرے کم چھ دا نادرا سرا رجسٹرڈ دے
چھ کم خلق سر پی او آر کارڈ شتا مطلب دا چھ دا غی فیملی سرا ہم شتا دے خو کا دے گی دا سی خلق تی چھ کم چا ودون گری یا آگوی سر آگا فیملی سر آگا کارڈز نہیں آگا بیا یو دو کال مخ کی مونگا چھ کم یو ایکسرسائز کرے ہو دا مشک مکرے ہو دا ڈرائیو پاگئی کی دا خلق کو تا ہم مونگو وی چھتا سوراشے ہو پل انسان رجسٹر کے آگوی تے کارڈون ہندی اور کری خو آگوی لے یو سرٹیفکیٹ ورکڑے فیملی سرٹیفکیٹ ورکڑے
دا پاکستان نگران حکومت پا اکتوبر کے اعلان کرے ہو چھ دا حاغ میاش تے تر اخیر پورے باید ٹول بے اسنادا بہرنیان لپاکستانا اوزی دا حکومت په وینا چې تر اوسه د درنیم لکو زیات افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د حکومتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه نن د نومبر پر درویشتمه نه بلکې پرون پر چل درویشتمه په اول ځل په خلاص عدالت کې وسوه. دا تر هغه وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد هائی کورټ کې اپیل وکړ او هائی کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. تفصیل راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 30 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 30 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې بل د مقدمه اوریدنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړو. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او لسره د دې اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمن سید محمد شرشاه مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد ہائی کورٹ ویل چې دا پروسیڈنگز کم شوی دی د فلاڈی ڈیٹ نو والی تر فلاڈی ڈیٹ پوره په جیل کې چې دا کم ٹرائل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی حالات دا سینو چې د جیل ٹرائل نه شوی روټین کې ٹرائل کیږي بل دا وشو چې د وخت د مخ کې چې کم لیکو ناس فدی کې پاتې شو نو هغه زه خو کزه فرض کړی عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولې ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورکړه چې هغه چې کم لیکو ناس پاتې شوی دی نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپورچونټي ویل شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده د پاپیل کې چې تاسو فائدہ ملاوي دا یا په بیا په فائنل ڈیسیشن کی فائدہ ملاوی تو نغم ہوتا بیادے ملاوی
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ اس کی کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
کے مقدمے اوریدنہ دا بند کوٹے اوریدنہ نہ لایا تو پدے کہ عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نشی کولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا تو مقدمہ کے چکم کمزوری کا ہائی کورٹ لڑے کڑے زما خیال لے عمران خان تا بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خو د ځینې کرون پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېرې خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه
بل دا نور فرق نه راوړي هلته بل دا
دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نن دا کاروایی وسونه نه کاروایی وسوله ریپورتینګ به کیږي هغه په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکنه الته میډیا نه والاوډ نو هغه رنګ کوریج نه میډیا غنه ور ملاوي دی امپورټنس نه ور کول کېدل نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوه اوس په میډیا کوریج چې کوم دی غواړي پټ یغه به ور ملاوي کنه نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لکوناز وي غومره شي
د افیشل سیکرټری اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوې چې د سرکاري راز افشا کړی دی عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله عمران خان به په جلسو کې د تقریب په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د ښایي خفیه مرسلې ګمان پرې کولو امریکا دا تور رد کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوړیاست په خبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیر لسو میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او شکو په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا د 280 میلیون روپیو سامانونه غلا شوی دی دغه شان د دوی په وینا د پېښور په ګډون د صوبې په غټو شهرونو کې له خلکو په زور د موبایلونو او پیسو د اخستو پیسې هم ډېرې شوی دي صوبه کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او له اړوند چارواکو څخه یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوې معلوماتو تر مخه تیر لسو میاشتو کې یوازې په پیښور خار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي د ګاډو او د موټر سایکلو تختول په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه ګاډي موټر سایکل موبایل ټلیفون او نقد د کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولی هم دی بیا د صوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچری د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پرېښودلو پر ځای سزا کولې نو دې کې به زیاتوالی پر ځای کمی راغلی وو محمد نوید خان چې د پېښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم گاوند یو ځایي کمیټې هم دې غرض لپاره وړاندې لرله وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلا شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده
په موږ باندې دا ډکېتی ګروپ راغی دا 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یو پولیس والی هم مخروران را توختل موږ نه غلره او توختیدل نو کور والی چې یار شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دې را کور والی گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپک تماچې کالج بیا د موږ نورستو دلته په حسین آباد کې یو کور د موږ مرګره دي امجد نو مله پاغي باندې همدا ګروپ ورغه اغي نه پلکونو روپې او مختلف سامانونه ارسه یوړو بل دا ګروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلک دي نن سبا په کی پی کې کې زبا دا ویم چې دره ځنې او ډکېته دا یو لهر شروع دي تاسو ګورئ دا ډکېته ګروپونه دي گرفتاریا نو شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمیدونکي سلسله دا به دقه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښه مخنیوي لپاره دا داو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلي او کم خلق زیاتره د کې ککړ وی نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د ډول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره تر کوي مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلق زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا ځینی نرمندان دي د غوي سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې ګټي ځکه چې دی خو ګټي نشي کولې کوم روي چې دویم هغه خلکو چې کوم عمر نه سیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا اته د کرایم کې چې هغه د اسانه لغکاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دویم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیسې ګړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل دنه هم وخت تیر کړی دي دین علاوه دي د ډډل ډډل شکل کې ګرځي د لپاره چې دوی دغه پیسې ترلاسه کړي.
پولیس او حکومت دعوه لري چې دوی د دا ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپلو ګامونو په اړه د پیښور ښار د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درویشتمه وویل
موټر سائیکل بردار شانتی چکم د جیل نا پتیر وختوں کی رہائش ہوتا دغه شانتی کرمینل دی داغی سروائلنس دی داغی چې د نن لکا کور کلی داغی علاقہ تان تکلن داغی پیشا ادا معلومول چې اوس دی چې روتری دی اوس سکی هغه مونږ داغی نه پختنی کو او باغی باندې مونږ سروائلنس دا زمونږ کار دی مخنیوی لپاره چې د زمونږ روانی دی او په دې باندې الحمدلله مونږ ډیره کامیابی حاصل شوه.
ځنه سمو کې غلا او شوکی کون کی په مزاحمت ډز هم کوي چې پکې دوه اړخو ته مرګ ژوبله هم را پیخیږي. په 13 اکتوبر هم پیښور سوری پل باندې د ډرورس کالج ولس کلن د 12 جمعه زده کوونکي حسن طارق موبایل تختونکو په ډزو د مزاحمت ورستو وجلې وو. حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو. ورستو له هغه پولیسو په 28 اکتوبر په مقابله کې یو کس په ډزو وجو او ویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاورې د افغانستان د پکتیا په هنتون هغه از د کوون کې چې د نورو ولایتونو یا د همدی ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو دی غوښتنه کوي چې دوی لپاره دی د په هنتون دننه هاستل فعال کړل سي. همدارنګ یاد از د کوون کې د نظری از د کړو په خوا کې د عملی از د کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته چارواکي وای د نوې شونیز سیمستر لپاره د لومړیو ټولګیو از د کوون کو لپاره د هاستل د فالولو پلان لري. نور تفصیل د نجیب لالو خیل ریپورت.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدی ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتون شکایت کوي. وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډیری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو د زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه داسې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینری پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نه سو کولای ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمینه برابره کړي تر څو لا ټولنې ته د خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخې د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو د زمينه مسايد شکنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي در څنګه د لیلی برخ مشکلات ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی حالت اوسېږي او څه تبن زیات مسارب قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخ مشکلات خاصي دا به ډیره خي.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوې سیمستر کې د لومړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی وویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیا آماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه عزاز یعوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلوب هم تم د انجینری برخه کې مسلین لېګل دي اقتصاد برخه کې بانګوت لېګل دي پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب توعده وکړه چې راتلونکي لپاره به تاسې لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږنیم زره محصلان لري سکال لیو بیلابیلو پوهنځیو څخه 1400 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیه سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړي، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې وو ژمنې نه دي پوره کړي. د ټولنې رپورت دا جی ایس پی پلس سکیم لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اته هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټې اخلي. شاهین بنری په دې اړه رپورت لري.
د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکر مندي سرګنده کړې ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي، نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپلې کړې وویشت ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دوی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسي واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې، خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکې او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو په اړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي، خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي در پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2013 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام په دې باندې عمل درآمد شروع شوی او دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو هغې په اختیار کې وو، خو شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نه ښودلی شو، ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درکه کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د 180 هیوادونو په فهرست کې په 150 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیاتر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته وي چې که موږ ایز اٹ از هغه انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا نه راځي، او کړه رسی رسی نو دلته به تا هغه حال وی چې کوم زمونږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چې شهیدان کړي شوی دی، نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا تاغی نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډېر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې، خو هغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپایي ټولنې د تازه راپور په اړه لسنې دی ویلي، خو له دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقونو دفاع تجمن دي او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادي موخه ده، خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 9.8% اروپایي منډی ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتلا 50.9% زیات شوی وو.
دا مشال رادیو